اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه اسمت څاروان یم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمه زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه وسو زر افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړ وي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایی وګړي بې وسلې دي چې دا شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتو د څیړنو له مخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو، د ماینونو او ناچاودو مهماتو، د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ، د ماشومانو د جبري کار، په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر سباندې یو کال راهیسي په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. ښاغلی حسیب پر اکسپانې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین بڑبانې د پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، موږ به عریضې ترې اخلو، هغو ته به سټیکر ورکوو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوې وي، د یوې هفتې نهایي د دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورټ رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړې وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل لپاره پسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلي او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوي قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نورو اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغل مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په کراره سا ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1904 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
طالب چارواکو مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د فضل الرحمن د سفر په اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
فکر کوم چې دا سفر دی هغه د ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوی امید کوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنې هر کله کوي خوایي
نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي.
په تخار ولایت کې ګڼو جنو او شزو لاسي صنایعو ته مخه کړی ده.
موږ په دې مرکز کې د غالي اوبدلو ترڅنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسمالونه، چفن او داسې نور توکي تولیدو.
پر اوکراین د روسیې په تازه راکټي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپل خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصي ټلویزیونی چینل پروند د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نو موري وای د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې خپل بایات حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته. دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نور پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبې په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دا سفر دی هغه د ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوی امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو د فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلي دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خو څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان امریکایي په هنتون په د هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوزو او جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلی چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي په هنتون دغه اقدام د یو شمیر نجونو زده کوونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی، خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو په هنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له څه باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په وینا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کوونکي مني او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په آنلاین ډول له افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام له شپږم ټولګي څخه پورته د یو شمېر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکي کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوها د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنۍ شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانده ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسهای خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکی عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له دو کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. کندهار ته له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستانه شوی کډوال په شار کې د کورونو د کرایو د لوړوالي شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې د کورونو کرایې وڅاري. په دې اړه دا راپور واوري.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پرتش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایه ګران دي. بس دغه تمبګانو درولې به تمبګانو کې ژوند کوو، هغه مو وس ولا کې رسېږي. شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو، نو څنګه کوي؟ کورونه م بچان مم دغه لس لغړ دي. په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست، نه د یو اوبو بندوبست. ماجد ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلي دا په لس ځکه باندې لمنځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک للارې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابره لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راسته نصیبي کډوال د کورونو د لوړو بیو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی دغه راز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوی وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه کښته کړي.
د سرای د سرپنا غور مې وسی، یو بل مشکل مې حل سی، نو دوی خاتم پنا راوړله، نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو دغه چې کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو، نو موږ د داسې د خواست دی چې د سرایو کرایې لږ سره کښته کړي. اوس موږ د بل چا په سرای کې کورونه نه لرو، نو زموږ باید چې غم وخوړه سي. دلته کرایه هم دی پورته دي، ولاکم په واسه کېږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستون زمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدنی امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیل ارګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پرای اطمینان او ډاډ ورکول سوی دی چې موږ به اینده لپاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونه چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ورتسلیموو. او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو واپر دی چې دا شی باید چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسیې د پوز په تازه راکټي او توپچي حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په پرونیو بریدونو کې د اوکراین د ختیځ مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نښه شوي دي. د اوکراین پوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې یا درونونه یې راغورځولي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
روسیې پرون د توغندیو او درونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ مرکز او حتی لویدیز کې بیلا بیلی سیمه پنخه کړی. اوکراینی چارواکی وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلروشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له 100 زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یو میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه 4 توغندي هلته راپرېوتي دي. د سیمې والی اولی سنیهوبوف ویلی دی چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې را ایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ د عمومي قماندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له یو 500 توغندیو او د شاهد په نوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او 13 کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې به لوبړی صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
فوربس مجلې د ښځو د حقونو د یوې افغان فعالې محبوبې سراج په اړه یو مقاله خپره کړې. په دې مقاله کې د طالبانو په اړه د محبوبې سراج د دریز په خاطر په هغې د ځینو نیوکو یادونه شوې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې محبوبه سراج په فنلند کې د جنسیت د برابرۍ په برخه کې یو نړیواله جایزه وګټله، هغه پوهېدله چې د هغې دا بریا به په افغانستان کې ځینې ناندرۍ ورته راپورته کړي. محبوبې سراج ژمنه کړې چې د فنلند د خوا دا نقدي جایزه چې 300,000 یورو کیږي د ښځو د امن خونې لپاره کاروي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبه سراج له هغو کم شمیر افغان ښځو فعالانو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده او لا د هغو ښځو لاسنیوی کوي چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخې دي. محبوبه سراج تیر کال د سولې د نوبل جایزې له دوو وروستیو کاندیدانو وه، خو په پای کې د هغې سیاله ایرانۍ زنداني فعاله نرګس محمدي جایزه وګټله. د راپورونو په اساس یو شمېر ښځو د محبوبې سراج پر ضد د نوبل کمیټې ته شکایتونه کړي وو چې ګواکې د طالبانو د دریځونو پلوي کوي او هغوی ته لابي کوي، نو باید دا جایزه ورنه کړل شي. د فوربس په مقاله کې راغلی محبوبې سراج ویلي له هغو لانجو وروسته نور نه غوښتل د نوبل نوم هم واخلي، ځکه د دې خبره دا د دې خپل خلک او وطنوالو چې دې ته ډېر زیان واړو. یو شمیر هندي ورځپاڼو د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټیم پر روانو دریو شلو اوریزو مسابقو مقالې لیکلي. له هغې ډلې هندو ورځپاڼې لیکلي د هندوستان ملي ټیم ته له ډېر وخت وروسته دوه مهم توپ وهونکي لوبډل مشر روهیت شرما او ویراټ کوهلي راوستل شوي او د افغانستان په وړاندې به لوبیږي. هندو لیکلي دغه دوه لوبغاړي د 2022 کال تر نړیوال جام وروسته د لومړي ځل لپاره د شلو وریزو لوبو په لیست کې یو ځای شوي. تمه ده د افغانستان او هندوستان درې شلو وریزې لوبې د جنوري په 11مه، 14مه او 15مه وشي. افغان کرکټ بورډ د ابراهیم زدران په لوبډل مشرۍ یو ټیم هندوستان ته استولای. په دې ټیم کې راشد خان هم شته، خو په غالب ګمان چې د څه وخت مخکې ملا عملیاتو په خاطر ونه لوبیږي. په دې سربیره به تجربه لوبغاړي محمد نبی، مجیب الرحمن، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی او ځینې نور ځوان لوبغاړي هم ټیم ته راوستل شوي. افغانستان او هندوستان دواړه دا سیریز مهم ګڼي، ځکه دوی د 2024 کال تر نړیوال شلو وریز جام مخکې دا لوبې کوي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر شزو انجونو غالی اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د یو شمیر شزو انجونو په وینا د طالبانو لخوا پر شزو انجونو د لګول شویو بندیزونو له امله ګڼ شمیر انجونو او شزو غالی اوبدلو، خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. په دې اړه دا راپور.
په تخار ولایت کې 350 شزو او انجونو ته د غالی عبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تعلقان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او انجونو ته د غالی عبدلو زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپلو کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي آزادۍ روډي ته وویل
د تخار ولایت په کچه 315 شزی زموږ د ادارې تر نظر لاندې د غالی اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالی اوبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان ښار کې فعالیت کوي او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر ښځې او نجونې چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د ښځو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالۍ اوبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغې آزادۍ راډیو ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار و همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمان نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کچه تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالۍ اوبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت د انګېقله ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزي هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهش مندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشګاه.
موږ په دې مرکز کې د غالۍ اوبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدوو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکه دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کندا د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالۍ کې د عبدالمعروف والا سجر په عذاب یو. هره ورځ یو موږ یو د لسم وارې چې هم بنجانې هم د دوکانو څخه ځغلي، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ټوله په خدای را رسولي دي. هره ورځ مو کشي، هره ورځ مو بیایي، هره ورځ مو بیایي، یوه ورځ نه ده د خدای او د قرآن په لحاظ باندې زموږ غږ ولې د مشران نه اوري؟ که ورته وایه چې مشران ته ووایه دلته دونه څوک نه سوای، دا موږ ګرسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي، ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه، کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناس یاست؟ ولې داسې بده یاست؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ورپې پیدا کېږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سوله، هره ورځ مو ځغلي.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوار او غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره، یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړولی، یا لاسرسی نه سورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدلې. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سمیکارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نسو ورته کولی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سه دې ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترنو اوریدونکو سم د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پانی پی وراپور که چه پرون خبور شو ویلی چه شاوخوا در ویش میلیون و وست وزر افغان وگری با د بقا لپاره پا دوزر تل رویشتم کال که نریوالو بشری مرستو تا عروی. د طالبانو حکومت پا پام که لری چه د پاسپورتونو د ویش چاری پا آفلاین دول پیل کری. د طالبانو د حکومت د کورنوی چارو په وزارت کې د پاسپورت اداري مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر څه باندې یو کال راهیسي په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسېدل. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. د فرانسې جمهوري ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورد د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. او د جرمنی د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په اته اویا کلنۍ کې مړ شو.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت غنیشیر ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
پروش کال مو غنم کړلو غنم منګټه ونه کړ پوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساش کال مو بیا دوه ځان ولې دي ځان ون دوړ وبو ونه کړی غنم مو سره پچی شو کړی خو نو بس تا.
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي په دې اړه مو له دینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې بریالی که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې ډوک ډوک یم له زهاره رئیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خواته مې کېنه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسېدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخ کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کری. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پر رسېدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګورو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کشته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کشت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشېتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي، کوکنار کرلي وه. برخه بیا د خوشلاګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو مځکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې موکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړی موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې سوي چې کوکنار کري. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي، او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي، او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي، کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نور صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه، او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتی ځواکونو 1904 هکتار مځکه د کوکنارو د کښت څخه پاکی کړي او 8202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولی دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خو اس په خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لګ ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې څاګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطح ډیره ټیټه وه دې څاګانو اوبه ونه کړې، له همدې امله یې سږ کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړني سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړي، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسیدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. لدی بسګرانو څخه یو هم خوانین دی دا ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کالی په خپل زموکو کې غنم کړلی وو خو د اوبو د کمالی لامل یې حاصل و نه کړل.
پروش کال مغنم کړلو غنم منګاټه و نه کړ کوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساش کال مبه دوه ځان ولې دې ځان و دوړ و بو نه کړی نو و بو خام نس بالا دا غنم دا شم کړی غنم مو سره پچ شو کړی خو نو بس ته ځان انګر وچ سی دی و بام نستا ما چې سو کومکونو خکړی دی اغه ماغه مشران جیب تاسو نو مسکران ته خو نو ورکی بس ګور ته خو نو ورکی.
نه هلمند ولایت ګرش کولسوالی اوسیدونکو موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه را رسیدلې چې طالبان د دوی کلی ته راغلل او دوی ته وویل چې سکال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سش کرن تاریخ نه دی کړلی نام وبلرو کښت خو شی مم نه دی کړی طالبانو خبره کړې دي چې تاریخ مو کرستی معنا نور کې شاورځي وکړي نور هم نور خواص نه کې جواب هم نسته تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نظر سرکړي او به خې د بلوچستان د تین سره مخامخ وي بس خورا ستړي عادت.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بای ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي د اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوړي بیا بېرته خلک ووي کې حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي مصارف پر کېږي نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2200 منځنۍ چپو باندې واوري. جینی کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پریکړي خو دینی عالمان د خپلوي او سیله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتاد خپلوانو سره د اړیکو پریکول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوي پریکول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دې ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي چې په رأس کې خپله مور او پلار دی، ترونه دي، ورونه دي، خویندې دي، ورارونه دي، وریرونه دي، خالګان دي، ماماګان دي، کاکاګان، دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. د لحاظ دغو کسانو سره خیګنی کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمی ده. او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیصل رحمه دی صله رحمی و که، یعنی اخپل و اخپلوان و اغو قریبان و سره چی دی مور پلار لادرس ندیت قریب کیگی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دی؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمند وی خوب په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناهی کړی دی په ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم د صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنی نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنی وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري، د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که ده چا همسایه وی او پو عین حال که قریب وی نو دو حق پا خپل همسایه بانده لری، یو داده چه ده گواندی توب حق ده او بل ده قرابت حق ده. ولو که اغا معتاد ده، ولو که اغا گناگار ده، بیا هم زمونگ همسایه ده، پو مونگ بانده حق لری چه وقتن فوقتن ده اغان احوال واخلو، ده ضرورت پو وقت ور سره مرسته وکو، مالی مرسته ور سره وکو، معنوی مرسته ور سره وکو، وقتن فوقتن اغا سره ناست پاسته ولرو او رو رو تشویقی کو دیتا چه دی ده اعتیاد نه لاس واخلی. حتی که ده یو انسان گاوندی کافر هم وی، بیا هم زمونگ همسایه ده، لغه کافر همسایه سره چه خیگنی پو اسلام که ارزخت لری نو لمعتاد همسایه سره چه مسلمان دی پو طریق اولا ده خیگنی او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم، دوی خو چې مرسته ور سره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم منی او رو رو دی خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
آزر صاحب
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب،
یو کار در سپارم کولای شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نورې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانا گما پوڑای موڑای نگا رے، ٹوک ٹوک یم لزار رئیسی میں دود ندے واحل ہے.
رازا رازا خواتا میں کینا
دود جبونا والا ٹاوا دلی و غار خو بیا ڈکو نئی بندی دکم را پکے پیدا شی جدا خو مار مرامات کی.
زب اخیل نیم کپوڑای را سرا وی ترتابو میں جار کڑی وی.
زوانا طرح طرح بلا دخکاری دروسا میں زمان پا پرا کی نئی لی دلے. اے
زوانا ما پاسے گرزا، تا دیر اللو یا کیسا دا، خو زب دوم رو ایم چه تازه لی ایران را را و لیم، پا دی خار کی نابلا دیم، لمره ظلمی دی چه دی زی ترازم.
ولی دو دوا دو غرزلا و زیر ندی دار معلوم؟
ای حیرانه چه خزایوی، پا 15 دقیقو که بمو پریمان پوڑه پیدا کری، او دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده.
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم گواله.
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایونه ندی معلوم، تا خود دلتا دیر وقت دیر کرده ده، تو مخ کشا اوزه در پسی.
نو زخو مالا که دوم را رو پیام لارم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله می لس افغانی پیدا کړی بل ربی دې رابورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس د می د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولاری پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلي او خوار ښکارې
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته رابز راشه
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تر جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر علی بخیر علی
انډیوالا دوا راګه جوړ پزې مړم مړیو
ها تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
مړ رنګ دامې دا کازوی دی
دا څنګه دی کازوی دی چې په دې پینځه کال کې مې ستا سره نه ولیدلې
دا نه ولی ایران راغلا دی بس دا سنډي والی و بولا لکه زه اوس ژر شه پوډی راکا چې خمار یو خمار
ها دا وایي چې څو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دې کله شروع کړی دی ها خزانه دې پیدا کړی که څنګه
خزانه چیرې وا بابا دا ټول د همدې ځوان برکت دی نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تېر شول اوس به مزې کوم مزې
ښه پیسې راکړه
دا کا زویه پیسې ورته راباسه
څو پیسې کېږي
پنځه سوه
دا دې پنځه دا واخله ماما
ها دا واخله پوړۍ
راځه دا کا زویه اوس خو د ځای ولید خین خانیکا چې در څخه غلط نشي په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته
نورې پوړې هم در سره شته
د الله بنده چې څومره وغواړې راسره دي یوازې پوډر نه له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته
لاسونه پورته کړئ ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ مه
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې زه پولیس یم دخل دیم لاسی خلاص پریدا
الو کانو لاسو نوی تردی دو یو نشه ایما واده طول موتر تا پورتا که
خا خماندان سیب
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو د زهرو کاروان خپرونه پر هم دی زی پای تا ورسیده تر بیامو پر لوی ام مهربان الله سپارو تا خدای پامان
دستور دے نرستر گے تو